د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. د قهرجنو خلکو لخوا په هوهلو ډبولو وجل سوې افغاني میرمنې د مړینې یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه دا قضیه نه ده حل سوې. دا به هم واورو چې امریکا خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړې چې د تیروتنې له کبله یې تیر کال په کندوز کې پر روغتون برید وسو او پکښې لسګونه کسان وژل سول. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري، څو اروپا ته د کډوالو د تګ په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي، او همداراز به واورو د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین څخه غوښتي دي چې اوکراینۍ پیلوټه نادیا سافچینکو له زندانه خوشې کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستادنکسیک څخه اورو.
السلام علیکم، د خبرونو سرټکی له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای 1390 کال د افغان خبریالانو لپاره له ستونزو ډک او خونړی کال وباله. افغان مدني فعالانو د فرخوندۍ د وژلو لومړی تلین ولمانځه، او بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایي تر سبا پورې به هم د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. بشپړ خبرونه له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای 1390 لمریز کال د خبریالانو لپاره له ستونزو ډک او خونړی کال بللی دی. د دې ادارې د سهار د برخې مشر صدیق الله توحیدی نن په یو کانفرنس کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د نای د کلنی راپور د خبرولو پر مهال وویل چې سږ کال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي 116 پیښې دوی ثبت کړي دي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یو راپور کې د خبریالانو حالت د اندېښنې وړ وباله، او ویل چې د خبریالانو په د تیر کال په نسبت تاوتریخوالی 50% زیات شوی دی. افغان مدني فعالانو د فرخوندۍ د وژلو لومړی تلین ولمانځه، او د هغې د مبارزې د څلی پرانیستی وکړه. دوی پر افغان حکومت په خاصه توګه پر ولسمشر غږ وکړ چې د فرخوندۍ په قضیه کې باید عدالت وشي. فرخونده تیر کال د کپ په 28مه د شاهدو شمشیري جومات ته نږدې په دې تور چې ګواکې قرآن پاک ته اور ورته کړی دی، د یو شمېر قهرجنو خلکو لخوا په وهلو وهلو ووژل شوه او بیا یې جسد هم وسوځول شو. بیرنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي وړاندوینې ښیي چې د رواني مارچ میاشتې تر 13 نیټې یعنې سبا پورې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه دوام ولري. ښاغلي برمک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په ځینو سیمو کې ښایي دا بارانونه د سیلابونو د رامنځته کېدو سبب هم شي.
بین په تاریخ 15 تا 18
د 15 تر 13 نیټې پورې وړاندوینه شوې چې ممکن هوا په همدې شان باراني وسی. په ځینو ځایونو کې د بارانونو شدت زیات وي. د اټکل له مخې ممکن په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راوځي. ښاغلی برمکوی د احتمالي سیلابونو او زیانونو د مخنیوي لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. د هوا پیژندنې یو شمېر نړیوالو اژانسونو هم وړاندوینه کړې چې ښایي په همدې مودې کې د طوفان یوه څپه هم له افغانستانه تېره شي. او په بغلان کې له کورنۍ بې ځای شویو سره د مرستې په دوام نن د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان لخوا له 640 کورنۍ سره مرسته وشوه. د بغلان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دا کسان تر ډېر ډنډغوري او ډنډ شهابالدین د سیمو اوسیدونکي دي چې ورسره د اوړو، غوړیو، مالګې، خرما او بسکویټ مرسته شوې ده. اخو کومو کورنۍ چې دا مرستې ترلاسه کړي د ورسېدلو زیانونو په پرتله یې ډېرې کمې بللې، خو بیا هم ویلي چې ژوند به پرې وچلوي. او د سپورت پردا چې پوره 4.5 ساعت وروسته به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د شلاوریزو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې لومړی شلاوریزه لوبه وشي. دا د افغانستان لپاره په نړیوال شلاوري جام کې په دویم دور کې لومړنۍ لوبه ده چې د آی سی سی له یو بشپړ غړي هیواد سره کوي. مه هیروي لنډې د میورسه هم بهرني خبرونه مه هیروي.
د کورتستان د کارګر ګوند یا پی کی کی وی بیل شې بډلې پانقره کې د مارچ 14 منټې د برید مسولیت ومانه. په دې حمله کې 10 کسان وژل شوی وو. د کورتستان د خپلواکۍ شاهین پونم ډلې په یو بیان کې چننې په ویب سټ کې خبر کړی دی، ویل دي چې د مارچ په 14 ماشم یو ځان مجنون کې د ترکیه د فاشیستي جمهوریت په مرکز کې د برید وکړ او موږ د دې حمله مسولیت منو. دې ډلې ویل دي چې د حمله د هغو پوځي عملیاتو په ځواب کې شوې ده چې ترکیه ځواکونو د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کوردانو پر ضد ترسره کړی وو. د مارچ 14 حمله درې اونۍ وروسته تر دې وشوه چې په ورته ډول د موټر بم په حمله کې په انقره کې 9 تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم د کردانو د خپلواکۍ شاهین ډلې یا ټي ا کې په غاړه اخیستی و. تمه ده چې په سوریه کې د کردانو مشران د یوې بېلې فدرالي سیمې د موجودیت اعلان وکړي، که څه هم د امریکا متحده ایالتونو ویلي دي چې دا نوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. داسې ښکاري چې له دې سره به د ترکیې متحده جبهه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد جنګیږي کمزوري شي. کردان د داعش په وړاندې تر ټولو اغېزمن ځواکونه دي، خو انقره ویره لري چې د کردانو د یوې خپلواکې سیمې له رامنځته کېدو سره به شایي د ترکیې دننه د کردانو سیمې له ګواښ سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري څو اروپا ته د کډوالو د تګ په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسېږي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ډونالد توسکو ویل لا هم له ترکیې سره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا شته. دا لیدنې کتنې د بلجیم په مرکز بروکسل کې ترسره کېږي. د دې موافقې لومړنۍ طرحه نږدې 10 ورځې مخکې د ترکیې سریاسم احمد داود اوغلو د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د غونډې پر مهال وړاندې کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل جمهور رئیس ته ویلي دي چې دی غواړي په لنډ راتلونکي کې د اسرائیل له سریاسم بنیامین نتنیاهو سره وګوري او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې ورسره وکړي. د اسرائیلي چارواکو په وینا د اسرائیل ولسمشر ریو روین ریولین چې ماسکاو ته سفر کړی دی تېره ورځې له پوتین سره د غونډې پر مهال له هغه وغوښتل چې په سوریه کې د جګړې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو سوله ساتي ځواکونه ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتو سوله ساتي ځواکونه اوس د اسرائیل او سوریې ترمنځ د ګولان پر لوړو کې ځای پر ځای دي او د سرحد څارنه کوي. اسرائیل د سوریې په جګړې کې بې پرې دریځ خپل کړی دی، که څه هم په سوریه کې څو ځله د حزب الله د ډلې د ځپلو لپاره هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچینکو له زندان خوشې کړي. باراک اوباما تېره ورځ په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او همدا خبره یې ورته وکړه چې نادیا سافچینکو خوشې کړي. نادیا د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، پر دې تور لګېدلی چې قتل یې کړی. د امریکا ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې د منسک د سولې تړون د اوکراین په ختیځ کې د شخړې پر ټولو خواوو ژغ کوي چې بې ګناه زندانیان خوشې کړي. په هغه بیان کې چې په کیف کې د امریکا د سفارت په ویبسایټ کې خپور شوی دی، د اوو سترو صنعتي هیوادونو لپاره د کیف استازي هم د نادیا سافچینکو د روغتیا په برخه کې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له روسیې څخه یې غوښتي دي چې د منسک له تړون سره سم دا خوشې کړي. روسی چارواکو 40 نادیا تورنه کړې ده چې د هوان د ډزو پر مهال دوه روسی خبریالان وژلي دي. روسی څارنوالانو د دې تور په حکم له محکمې غوښتي دي چې نادیا 20 زندانی کړي. د کاسو پولیسو پرون وویل چې 2 د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالی مرستې په تور نیولې دي. یو مشکوک سړی د اف آر په نوم یو سوداګر پیژندل شوی چې د کاسو له ځوانانو سره یې مرسته کړې چې د داعش له وسلوالو سره یو ځای شي. د پولیسو په وینا د دوی یو شمېر په عراق او سوریه کې وژل شوي هم دي. د پی ډی په نوم دوهم مشکوک کسم داعش ته د دوو وسلوالو د جذبولو په تور نیول شوی دی. د خبرونو پای.
له احمد چیبر څخه مو د نړۍ خبرونه واوریدل. د ازادي رادیو د خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو وجل سوي افغان میرمنې د مړینې یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه دا قضیه نه ده حل سوي. امریکا خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړي چې د تیروتنې له کبله یې تیر کال په کندوز کې پر روغتون برید وسو او پکې لسګونه کسان وژل شول. دا به واورو چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره او د افغانستان د خبریالانو مرکز 1400 نیم لمریز کال د افغان خبریالانو لپاره له ستونزو ډک کال بللی دی.
یک رقم درشتی از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هله لري چې نن به د شل اوورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د دې کپ په خواني اتل سریلانکا ته ماتې ورکړي. د نن ورځې د لوبي په اړه درته معلومات درکوو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اوریدل هیرول ما هیرول. دا ازادي رادیو ده. لسګونه مدني او شدینه فعالانو نن په کابل کې د فرخوندې د وژلو لومړی تلین ولمانځه. د فعالانو چې د فرخوندې د وژلو په سیمه شاهد شمشیره جماعت سره راټول سوي وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د فرخوندې په قضیه کې عدالت ټینګ کړي. فرخونده تیر کال شاهد شمشیره جماعت ته نږدې د قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ډبولو ووژل سوه. زموږ همکار حدیث پردیس همدا مهال د فرخوندې د وژلو په سیمه کې دی چېرته چې خلک د فرخوندې یاد لمانځي. پردیس صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
مهرباني
وکړئ. لکه څنګه چې تاسو وویلې نن د کابل په شاهد شمشیره سیمه کې چېرته چې زه همدا اوس ولاړ یم په لسګونو مدني فعالانو د فرخوندې د وژلو لومړنی تلین په شالداره مراسمو سره ولمانځه. مدني فعالانو د همبستګۍ دوګم ځینې غړو د فرخوندې د وژلو په یاد هغه څلی هم پرانیسته چې د فرخوندې د وژلو په ځای کې جوړ شوی دی. فعالان بیا انتقاد کوي چې حکومت د فرخوندې په قضیه کې بېغوري کړې او حق حقدار ته نه دی سپارل شوی. دوی وایي تر هغې چې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې ټولو ښکېلو کسانو ته د قانون مطابق سخته سزا ورنه کړل شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. فرخونده ملک زاده تېر کال د هود د میاشتې په 28مه نېټه د کابل ښار د شاهد شمشیره زیارت مخې ته د یو شمېر قهرېدلو کسانو لور دی په دې پلمه په خورا بې رحمۍ ووژل شوه چې ګواکې د قرآن نسخې ته یې اور اچولی دی. که څه هم د افغانستان سترې محکمې موده وړاندې د فرخوندې په قضیه کې ښکېلو دیارلسو کسانو ته خپله وروستۍ فیصله واورولو خو ولسمشر دغه فیصله په دغه فیصلې کې د دې غور لارښوونه وکړه. بشیر صاحب دلته راټول شوي مدني فعالان ټول په یوه خوله دا وایي چې حکومت باید د فرخوندې په قضیه کې عدالت ته جدي پام وکړي او دوی وایي چې د دغې قضیې نه تقریبا یو کال تېرېږي خو لا هم په هغه شکل چې لازم و دې قضیې ته رسېدنه نه ده شوې او که چېرته بیا هم په دې بحث کې بېغوري کېږي نو دوی به خپل مدني اعتراضونه پیل کوي او بیا به د دې مدني اعتراضونو ټول مسؤلیت هغه شاپ ته ورګرځي چې څوک که د قضیه کې بېغوري کوي. او انتقاد لوی انتقاد یې هم دا ده چې ولسمشر په دې برخه کې باید جدي غور وکړي او دغه قضیه کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړي.
ډېر زیاته مننه پردیس صاحب. حدیث پردیس و چې د کابل څخه یې د فرخوندې د وژلو د لومړي تلین په اړه معلومات راکول.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ده اوس په اورو چې امریکا خپلو هغو پوځیانو ته سزا ورکړې چې د دوی د تیروتنو په نتیجه کې تیر کال په قندوز کې په یوه ولسي روغتون برید کې لسګونه کسان وژل شول. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پرس د خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل راوړوي.
دولس امریکایي پوځیان د قندوز په یو روغتون د تیر کال د اشتباهي برید له امله تنبیه شول خو کوم جنایي تور ورباندې لګول شوی نه دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دغو کسانو ته د هغو تیروتنو له کبله سزا ورکړل سوه چې په نتیجه کې په تیرې اکتوبر میاشت کې د بې پولو ډاکترانو په ولسي روغتون برید وشو او 240 کسه پکې ووژل شول. سره له دې چې څرګنده نه ده چې دغو پوځیانو ته څه ډول سزا ورکړل سوې خو تر ډیره ګمان کېږي چې دغه سزا به اداري وي. په ځینو ورته مواردو کې توبیخي لیکونه د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره مؤثر تمام سوي دي. د امریکا اردو مخکې ویلي و چې د ځینې پوځیانو وظیفه وځنډول سوه خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. چارواکي وایي په تنبیه شویو کسانو کې هم افسران او هم سربازان شامل دي خو کوم جنرال پکې نشته. دغو چارواکو چې د اقداماتو د تفصیل ورکولو اجازه یې نه درلوده او د خپلو نومونو د اخیستو څخه یې ډډه وکړه وویل چې د تنبیه پروسه تکمیل شوې ده. د بې پولو ډاکترانو د سازمان یوې ویاندې ساندرا موري لو وویل تر څو چې د امریکا دفاع وزارت د خپلو اقداماتو په هکله دوی ته مستقیم معلومات نه وي ورکړي یا یې اعلان کړي نه وي دوی یې په هکله کومه تبصره نه کوي. په قندوز کې د بی پولو ډاکټرانو پر روغتون باندې د امریکا د ځنګړو ځواکونو یوې ایسی یو سلو دیرش ډوله الوتکې تیر کال هغه مهال برید کړی و چې طالبانو د ښار پراخې سیمې لاندې کړې وې او په ځینو نورو برخو کې د دوی او حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ روان و. بی پولو ډاکټرانو د امریکایي الوتکې دغه برید یو سخت او وحشي یرغل ګڼلی و او د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې وه، خو دغه ډول تحقیقات ترسره نه سول. جنرال جان کیمبل چې هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان و، دغه برید یې له غمه ډکه داسې یوه پیښه وګڼله چې په اصل کې د بشري تېروتنې څخه چې مخه یې نیول کېدای شوه رامنځته شوې ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره او د افغانستان د خبریالانو مرکز دیارلسو څلور نیویم لمریز کال د افغان خبریالانو لپاره لستونزو ډک کال وباله. دې بنسټونو نن د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپورونه خپاره کړل. د دوی سروې ښیي چې په دغه کال کې خبریالان او د رسنیو مسؤلین د تیرو کلونو په نسبت زیات ځورېدلي او په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د نایا د افغانستان د آزاد و رسنیو د ملاتړ ادارې او د افغانستان د خبریالانو د مرکز له نظره یو زر درې سوه څلور نویم لمریز کال د افغان خبریالانو لپاره د نورو کلونو په نسبت له ستونزو ډک او خونړی کال و. دا ادارې وایي په دې کال کې افغان خبریالان نه یوازې دا چې ګواښل شوي، وهل شوي او زندانونو ته اچول شوي، بلکې وژل شوي هم دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي یو سل شپاړس قضیه ثبت کړي دي.
یک رقم درشتی از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم که در
دوبل د خبریالانو یو لوی رقم مو ثبت کړی چې په څوارلسو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. په څلور نویم لمریز کال کې دولس خبریالان وژل شوي، درویش ټپیان، پنځلس ګواښل شوي او درې شپېته توهین شوي دي چې ټولې یو سل شپاړس مورده کېږي
که مجموعا یک سو شانزده مورد را احتوا میکنه.
د نای راپور وایي په دې قضیو کې شپږویشت فیصده حکومت، څلور شپېته فیصده طالبانو، یوویشت فیصده نامعلومو کسانو او یو فیصد بهرنیو ځواکونو پورې اړه لري. په راپور کې راغلي چې اوس هم خبریالان اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري او په رسنیو کې د ښځو ونډه مخ په کمېدو ده. راپور وایي په دې کال کې د طلوع ټلویزیون د اوه کسانو وژنه یوه دردونکې پیښه وه. په دې ورځ د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د خبریالانو د وضعیت په اړه خپل یو کلن راپور خپور کړ او د دې ترڅنګ یې ځینې خبریالان وستایل. د خبریالانو د وضعیت په اړه د دواړو ارګانونو په راپورونو کې لږ څه توپیر لیدل کېږي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز رئیس احمد قریشی وویل په څلور نویم لمریز کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې د درې نویم لمریز کال په پرتله پنځه اتیا فیصد زیاتوالی راغلی دی.
مرکز خبرنگاران افغانستان در 12 ماه اخیر 191 قضیه خشونت فیزیکی و جسمی.
دوبل د افغانستان د خبریالانو مرکز په وروستیو و دولس میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د خشونت یو سل و نولس قضیه ثبت کړي دي. دا شمېره په تېرو کلونو کې یو سل و درې قضیه وې. د افغانستان د خبریالانو د مرکز پر راپور کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو شپږ شپېته، د محدودیتونو دوه ویشت، د توهین او سپکولو نهه، د فزیکي چلند شپږ او د غیر قانوني اظهارولو او پوښتلو اووه قضیې ثبت شوي دي. افغان خبریالان وایي ناامني او ډول ډول ګواښونه سبب شوي چې په لسګونو خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خپلې دندې خوشې او یا له هېواده ووځي. دوی وایي حکومت چې کومې ژمنې د خبریالانو د خوندیتوب په حق له کړي تر ډېره ځایه له یاده ایستلې دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د یو ګمان په حد کې بللي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي وروسته له هغه دا خبرې ازادي راډیو ته وکړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم 2018 کال له ستونزو ډک کال وباله او ویویل چې د حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د ګمانونو په حد کې دي، ځکه چې حکومت سږ کال د ټولو برخو د ښه والي لپاره هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي دا خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سږ کال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. ښاغلی هاشمي دا هم وویل چې حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده.
امسال علاوه بر ازی که ما تلاش داریم بخاطر
خغلی هاشمی وای سکل پلی سر بیره چې د افغانستان د سولې د پروسې د برلی کېدو لپاره هڅه کوو، د ته هم چمتووالی لرو چې د هیواد د امنیتی سکتور له ټولو رامنځته کېدونکو ستونزو سره مبارزه وکړو. یاد دی وی چې په 2013 میلادي کال کې هم د سیاسي او پوځي انتقالاتو څخه مخکې داسې وړاندوینه شوې وي چې د افغانستان نظام به ګډوډېږي، خو دا یوازې یو خیال او ګمان و.
د
جمهور رئیس مرستیال ویان د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورستر بلې واټن زیاتېږي وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې خراب اقتصادي حالت، جګړې، سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به افغان حکومت په 2018 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي. هیسم د سېشنبې په ورځ وویل چې په 2018 کال کې به د افغان حکومت د بقا د خوندیتوب هم یو لوی آزموینه وي. د خغلی هیسم تر خبرو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سایقال لنړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي څو د خپلو وګړو د امنیت د ساتلو، اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پرمخ ولاړ شي. افغان سیاسي کتون کې هم د 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي، د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وروستۍ څرګندونې تاییدوي. یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی. خغلی کوهستانی وایي د 2018 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونې او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبرې تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2018 کال څو واره د 2015 کال په نسبت له ستونزو ډک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه اندېښنې دي چې د 2018 کال کې شته او هیله منو چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خغلی کوهستانی وایي حکومت باید د امنیتي پوځونو په پیاوړتیا، د خلکو د باور جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2018 میلادي کال په مخه د ډیرو اندېښنو جواب وایي. 2018 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډیره ستونزمن بلل شوی چې د دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوي دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې په دغه هیواد کې غیر معیاري تحصیلي موسسو معیاري تحصیلي موسسې هم اغیزمنې کړي او د افغان تحصیلي موسسو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. فریدی مومن دغه څرګندونې نن په کابل کې د دوهم تحصیلي نندارتون د پرانستی په مهال وکړې. اجمل تورمان نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډېرې دولتي کانکور ځپلي فارغان نن سبا په غیر دولتي یا خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې زده کړې کوي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دغو تحصیلي مرکزونو په معیاري کولو ټینګار کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو د دوهم تحصیلي نندارتون په پرانیست غونډه کې خبرې کولې وویل چې یو شمېر غیر معیاري تحصیلي مؤسسو د لوړو زده کړو د ټولو خصوصي مرکزونو اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
موجود یم چې از طرف برخی از پوهنتونهای خصوصی سعی به عمل می آید.
په داسې حال کې چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونو لخوا هڅه کیږي چې ښه او مثبت فعالیت وکړي، خو دا چې یو شمېر دغه تحصیلي موسسې معیاري کړنې نه لري د معیاري تحصیلي مرکزونو په کاري هم منفي اغېز کړی او دا د دې لامل ګرځي چې د دغو پوهنتونونو اعتبار راکم شي.
و این نکته باعث میگردد که از اعتبار این پوهنتونها کاسته شود.
اغلی مومند وایي چې دغه وزارت په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د خیالي محصلانو شتون هم په کلکه غندي او هڅه کوي چې د افغانستان ټول خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې معیاري اوسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې نن سبا 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ فعالیت لري. خو د چارو کارپوهان وایي چې ډیری دغه پوهنتونونه او تحصیلي مرکزونه په لویو ښارونو کې دي چې هیله ده د فعالیت کړی یې پراخ شي. د افغانستان د نندارتونونو د مرکز مسؤلین وایي د دغه نندارتون له جوړولو څخه د دوی هدف تر یو چتر لاندې د ټولو تحصیلي مؤسسو راټولول او د افغان فارغانو د ستونزو راکمول دي. د دغه مرکز مشر عزیز بارکزی وایي چې دغه نندارتون به د درې ورځو لپاره د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي او درانه فارغان یا هغوی چې د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په لټه کې وي کولی شي چې دلته مراجعه وکړي. د بوریحان د لوړو زده کړو د مؤسسې او تن مسؤول رمضان اسدي وایي چې د 12مو ټولګیو فارغان کولی شي د نندارتون ته راشي او د لوړو زده کړو لپاره خپل د خوښي وړ خصوصي پوهنتون انتخاب کړي. ډیرو تحصیلي مؤسسو او پوهنتونونو دلته ګډون کړی. څوک چې داوطلب دي کولی شي چې راشي او خپل د خوښي لیوال یا سطح سره برابر تحصیلي مؤسسه انتخاب کړي.
د
افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې هر کال په زیات شمیر د 12مو ټولګیو فارغان په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذبېږي او هیله مندي چې دغه فعالیتونه نور هم پراخ او په تحصیلي برخه کې معیاري خدمتونه رامنځته شي. د چارو کارپوهان هم د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو په برخه کې په کمیت او کیفیت دواړو ټینګار کوي. وایي چې په کار د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې له پوره جدیت نه کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هله لري چې نن به د شل اوورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د دې کپ په خواني اتل سریلانکا ته ماتې ورکړي. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان او د سریلانکا د لوبډلې د کپتان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغان ټیم وروسته تر دې چې تیره اونۍ د هند په ناګپور ښار کې له لومړۍ مرحلې دوهمې ته بریالی شو، کلکتې ته ولاړ او نننۍ لوبه په دې ښار کې ده. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي رسنیو ته وویل چې د سریلانکا ټیم د پخوا په څیر پیاوړی نه دی، نو هیله مند دی چې دا مسابقه وګټي.
Yeah, last time we were near to beat them in the World Cup 2015, but they had very good and experienced batsmen like Sangakkara and Jayawardene.
Tirzan Nashdi which mush Sri Lanka ta mati warkru da 2015 kal panadi wal jam ki khudui ha waq dir sha aw tajruba kara batsmenan laka Sangakkara aw Jayawardene laral cha ghoi dir shalo ba wakra aw mushtay mati rakra.
They played outstanding to beat us.
اصغر ستانکزي زیاته کړه چې دا ځل سریلانکا د سنګاکارا او جواردینا په څیر پیاوړي لوبغاړي نه لري، نو هیله ده چې افغان لوبغاړي بریالي شي. د سریلانکا د ټیم کپتان انګیلو ماتیس بیا خبریالانو ته وویل چې تکړه پخواني لوبغاړي تر یو وخت له ټیم سره وي، اوس چې کوم لوبغاړي په لوبډله کې نیول شوي دي دا د هغوی مسؤلیت دی چې مسابقې به ګټي. ماتیس بیا وویل چې موږ هڅه کوو چې له افغانستان سره ډېر ښه ولوبي شو او دا لوبه خپله کړو. افغانستان ته تاسو عادي نه شئ کتلی. دوی په لومړي پړاو کې نورو ټیمونو ته په ډېره اسانۍ ماتې ورکړه. موږ دوی مهم سیال ګڼو ځکه چې دوی هر ټیم ته د سر درد جوړولی شي، نو موږ باید ډېر ښه کرکټ لوبه وکړو چې افغانستان ته ماتې ورکړو. سریلانکا په 2014 کال کې د شلو اوورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې له افغانستان سره د سریلانکا ترڅنګ ویسټ انډیز دی چې د 2012 کال نړیوال جام خپل کړی. همدارس انګلستان دی چې د 2010 کال د شلو اوورونو نړیوال اتل دی. ورسره د جنوبي افریقا پیاوړی ټیم یو ځای شوی دی. په الف ګروپ کې تر اوسه یو لوبه شوې ده چې پکې ویسټ انډیز انګلستان ته په 6 شکست ورکړ.
له احمد شبر څخه مو د کرکټ په اړه معلومات واوریدل. یوسف خان زدران را سره له هندستانه پر لیکه دی. سلام زدران صاحب، لوبه به کله پیل سی او افغان ټیم د لوبه ته څومره آماده دی؟
وعلیکم السلام تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. همداسې دا لکه رپورټ کې زموږ اوریدونکو چې واورېدل دا لوبه شپږ نیمې بجې پیلېږي. اما د لوبو لپاره هغه مقدماتي کوم کارونه چې باید لیدونکي راشي او یا لوبغاړي د میدان پر لوري لاړ شي هغه وخت ډېر رانږدې شوی دی. زیات شمېر لیدونکي دا اوس هم زما مخامخ ولاړ دي چې دوی منتظر دي چې لوبغاړي د راتګ وخت چې هغوی وویني له نږدې نه. باندې حال کې نوې خبره دا ده چې د افغانستان یو اتیا کسیز پلاوی ویل کېږي چې را رسیدونکی دی. په څو شیبو کې کلکتې ته دا دولتي پلاوی دی چې په دې کې اووه اته د کابینې وزیران او د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړي دي. په همدې ډول د میچ د شروع کېدو نه مخکې موږ د نړیوالو تبصره کوونکو چې کرکټ په اړه باندې دوی تبصرې لري پاکستاني مشهور پخواني لوبغاړي رمیز راجا سره خبرې وکړې. هغوی هم یو ډېر ښه نظر لري د افغان ټیم په اړه باندې او دا چې د افغانستان ټیم یو ښه سیالي کولی شي. او د دوی نظر دا و چې افغان ټیم هغه څه چې باید کړي وای هغه کړي دي. د افغانانو ته یې میسج دا و پیغام دا و چې کچېره خدا نخواسته افغان لوبډله ماتې خوري نه باید هېڅکله منفي تبصرې وشي ځکه افغان ټیم په خپل لومړۍ مرحله کې درې مهمې سیالۍ چې باید ګټلې وای یا سیال ګڼل کېدل هغه ګټلې دي. اوس د ډېرو قوي لوبغاړو لوبډلو سره مخامخ کېدونکې ده. اما د ډېر ښې لوبې کمې کېدلی شي او دا چې حتی دوی دا هم ویلی چې په دې لوبه کې چې نن ترسره کېږي د سرلنکا سره فشار هم په سرلنکا باندې ده ځکه افغان ټیم له دې وړاندې ښې لوبې کړي دي او درجه بندۍ کې هم په نړیوال شل اوریز کوم درجه بندۍ په ښه رینکینګ کې راغلې ده. نو د نړیوالو تبصره کوونکو هم دې ته په یو ډېر ښه نظر ګوري چې نن یوه ښه سیالي کېدلی شي او حتی د افغانستان لوبډلې د بریا چانس ډېر زیات دی. یو تصویر دا دی. بله
ډیر زیاته مننه یوسف خان زدرانو د هندستان څخه د افغانستان د نننی کرکټ لوبي په اړه معلومات راکول. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی 1940 کال د خبریالانو لپاره په افغانستان کې لسونزو ډک او خونړی کال بللی دی. افغان مدني فعالانو د فرخوندې د وشلو لومړی تلین ولمانځه او د هغې د مبارزې د چلې پرانستنه یې وکړه. په بغلان کې له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې په دوام نن د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال سازمان لخوا له 1600 کورنیو سره مرسته وشوه. د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی وی بیلې شوي ډلې په انخره کې د مارچ 14 نیټې د برید مسؤلیت ومانه. تمه ده چې په سوریه کې د کوردانو مشران د وی بیل فدرالي سیمې د موجودیت اعلان وکړي. د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري چې اروپا ته د کډوالو د تګ په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل جمهور رئیس ته ویلي دي چې دی غواړي په لنډ راتلونکي کې د اسرائیل له سریاعظم سره وګوري او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې اوکراینی پیلوټ نادیا سافچنکو له زندانه خوشې کړي. او روسي پلاوه بلتون غوښتونکو د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل پاسپورټونه سر له پرونه صادر کړل.
له احمد شیبر څخه په مننې له نجیبه زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف د افغان ترک ګډ نندارتون د 500 ترکی سوداګرو په ګډون په کابل کې جوړیږي. د دغې خونې د اماړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به 25 ترکیه او 15 افغاني شرکتونه ګډون وکړي.
د دې نندارتون اصلي هدف دا دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراختیا پیدا کړي، د افغانستان او ترکیې د صادراتي توکو لپاره بازار موندنه وشي، د افغانستان د شته منابعو او فرصتونو څخه ځان خبر کړي.
د شاغلي پسرلی په خبره په دغه نندارتون کې الکترونیکي او ساختماني توکي، کرنیز محصولات، خوراکي او آرایشي مواد په شپږو غرفو کې نندارې ته ایښول کیږي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې هر شپه د دغه ولایت له ګمرک څخه شاوخوا 50 بار وړونکي موټر پرته له محصولات ریږي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالرؤف خان زدران ازادي راډیو ته ویل چې دغه موټر په خوراکي مالونو بار وي او د پاکستان لخوا افغانستان ته داخليږي. ښاغلی زدران وایي چې له دې عمله د مالي کال په وروستیو 50 میاشتو کې د پکتیا د ګمرک عواید 50% کم شوي دي. په عین حال کې د پکتیا د مدني ټولنې غړي سید جمال اسف خیل وایي چې د دغه موادو په قاچاق کې د پکتیا امنیتی چارواکي، ولایتي اداره، د پارلمان وکیلان او حتی د کابل چارواکي لاس لري. د پکتیا د ګمرک رئیس لازادي رادیو سره په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په غور کې به د 4 میگاواټ برېښنا د تولید په هدف د برېښنا بند جوړ شي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا دغه بند به د فیروزکو ښار ټول اوسیدونکو ته برېښنا ورکړي. ښاغلی خطیبی زیاته کړه چې د برېښنا له دغه بند څخه به صنعتي پارکونو او هغو کوچنیو تولیدي دستګاو ته برېښنا ورکول شي چې په کورونو کې کار کوي. په غور کې د برېښنا دغه بند د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت لخوا د 1.5 میلیون ډالر په لګښت د یو روسي شرکت په مرسته جوړیږي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه او ری زملالی بشیر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته د خبرونه وړاندې کوم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو د اس ام اسونو مشتلې جلی دي. محمد زکی عاصم لپنشیر لیکلی دي، پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اندیشمن دی، نو هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر سابوتاژ کړي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په اس ام اس کې لیکلی، 2 کاله وسو چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو رخصتي بند سوې ده. پوځیانو او بریدملانو ته رخصتي نسته، باید دا ستونزه حل کړای شي. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکلی دی چې هیله ده افغان لوبغاړي له سریلانکا سره نن ښه لوبه وکړي. عبدالرحمن بیا له کندهار لیکلی دی، زه د کرکټ پر ملي لوبډلې بشپړ باور لرم چې نننۍ لوبه به وګټي. همداراز محمد اسلم ارمان له خوست لیکلی که افغان لوبغاړي له سریلانکا سره داسې په دقت لوبه وکړي لکه له زیمبابوې سره چې یې وکړه، نو دا لوبه افغانان ګټي. او همداراز نقیب الله بارکزی له کندهار لیکلی، له ټولو هیوادوالو غواړم چې دعاګانې وکړي چې نن د کرکټ لوبه وګټو. دا ازادي رادیو ده. د وزیرستان څخه افغانستان ته به کورسیوی د وزیرستان خلکو د دواړو هیوادونو د حکومتونو څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته خوراکي مواد د دواوی او زیر ترجره د دوی خپل کورونو ته پستنې دوه مرسته وکړي. نور راپور د سیلاب مسعود څخه اورو.
په وزیرستان کې د جنگ په وجه د افغانستان ولسوالی بیر ملا منتور اوړېدلې وزیر مسعود قبایلیون چې کوم نن گئی زمال د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکې ژغېدلې دي، د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو قبایلی مولا خان ویایي چې جنگ بد زبولې توانی کړي یو. د پاکستان افغانستان حکومتونه د کډوالۍ په دا تنگ تغییر ژوند کښې کاسه خیر شګړه شیر را سوالای دامرا خودی وکی چخ پل وطن تمو بیرتا ولیش دوی
موی علامان در ملی سوالی کهی چی بات کهی چه بلکل نیستانه دا پاکستان لی را استاریکا شانه افغانستان لی را امیتا در تخکلیم تای پخوری داگ دا کرینا ور پوتشوال مولینا ور پوتشوال دمی دا خود چخ پل وطن تالو شی.
یو بلکا بایلی فضل و رمان زیادتاوی چه بارون لگیا دای سڑا دای پا بیدیا پراتایو نکش دشتا دای نپتی نای رمان الله صدګای ګیلامن دی چې د خوراک شاک شیونه خو خود نشته، د رنځورانو د علاج نه هم بې برخې یو. د وزیرستان د دغو قبایلیانو ژغ مې چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر ته ورسوه، هغوی څه ځواب وکړه؟ وار وای زنه
مسلسل
پدا جدوجہد کی ان شاء اللہ پر نزدے ٹیم کو میز واد پاکستان طرف انا دے تب ریباز کی ادا ہفتہ یعنی ہفتہ کو دے خپل علاقے تا دی دا پاکستان دی دادی نی جوڑنا دی
دغو کا بجانو دے پاکستان دے حکومت نا غشتنا وکڑا چ دے بیرتا لج دولو سرا سرا دے دمیجا دے مالی زانی توانونو پورا پورا پور ہا راکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوس دا ازادي راډیو 19 پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی په ګډه اورو
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د دوو بریاو په اړه باندې درته معلومات درکوم یعنی د ریپورټونو په شکل به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ بریاو او همدارس د باز محمد مبارز چې یو افغان رزمي لوبغاړی دی د اتلولۍ په اړه معلومات خوري لومړی راځو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریاو ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2018 کال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د کرکټ نړیوالې شورا له څلورو دایمي غړیو سره لوبې وکړي د کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د شلاوریز نړیوال جام په لومړي دور کې د دریو لوبو په ګټلو سره دا چانس چې د ټولو لپاره د ویاړ ځای دی ترلاسه کړ په دې اړه فهم وکړي یو راپور ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام کې چې شلاوریز دی له سریلانکا جنوبي افریقا ویسټ انډیز او انګلستان سره د لوبو چانس ترلاسه کړ افغان ټیم دا چانس د سکاټلند هانګ کانګ او زیمبابوې ملي ټیمونو ته په ماتې ورکولو سره ترلاسه کړ د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي د نړیوال شلاوریز جام دویم دور ته پوره چمتووالی لري او په خپلو لوبو سره یې د ډیرو پام ځان ته جلب کړی دی د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبغاړو پخوانیو لوبو ته ښه تمرینونه کړي وو او همداسې بل پلان سره سم په دویم دور کې هم لوبې وکړي
نړیواله شورا توجه بالکل افغانستان لپاره زیاته شوه ولې په دې چې یو فل ممبر نشي کولای چې دغه خطاب له لاسه د انټرنیشنل شامل کړي خو افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې ځان شامل کړ زموږ لوبه هم ورته توواله لري د دې سره موږ لوبه سره مخامخ کیږي لکه تر څنګ لکه ساوث افریقا او تر څنګ نور هیوادونه دي چې هغوی سره به لوبه ترسره کوي او هغه هم مهم لوبه دي نو افغانستان ان شاء الله ټول لپاره په خپل توواله نشي
افغانستان په همدې پنځشنبه ورځ له سریلانکا سره په کلکته کې لوبه کوي د یکشنبه په ورځ د مارچ په شلمه د ممبای په وانکیډي لو استډیوم کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي د مارچ په درويشتمه په دلی کې له انګلستان او د مارچ په وويشتمه په ناګپور کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي افغان ټیم له دغو ټیمونو سره په داسې حال کې مخ کیږي چې له انګلستان او جنوبي افریقا سره په شلاوریزو لوبه کې مخ شوه او ماتې ترې خوړلې دي خو د کرکټ ډیرو کارپوهانو نظر ورکړی چې افغانستان دا ځل د تیرو نړیوالو جامونو په پرتله ښه موقف لري او کولی شي چې یاد ټیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي خو د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې ډیر زیار یې ایستلی و او بالاخره وتوانېدل نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړي دی وایي دا د افغانستان لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده په پنځو لوبو کې د زیمبابوې لوی ټیم مات کړی افغانان له موږ د نړیوال جام اصلي لوبې غوښتلې نو دا د موږ دې لوبو ته لار پیدا کړه رښتیا هم چې دغو لوبو ته د ورتګ سیالۍ ډېرې سختې افغان ټیم وروسته له هغه د نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړه چې د زیمبابوې ټیم ونه توانۍ د دوی لخوا د 120 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړی او خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو له لاسه ورکړل او به کتل شي چې افغان ټیم څنګه کولی شي د سریلانکا انګلستان ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ټیمونه چې هر یو یو ځل د شلاوریزو سیالیو نړیوال جامونه ګټلي مات کړي او د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د افغان رزمي لوبغاړي د اتلولۍ په اړه دی د رزمي لوبو افغان اتل باز محمد مبارز د او اف سي سازمان په نړیوالو لوبو کې روسي لوبغاړی امیر ستاروف مات کړ مبارز وتوانید په دې لوبه کې چې د شمې پښپا وشوه په لومړی راوند کې په لومړیو یو نیم دقیقو کې ستاروف تسلیمېدو ته اړ کړی په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دا د رزمی لوبو د افغان اتل باز محمد مبارز خبری وی چې د روسی لوبغاړي امیر ستاروف لماتول ورسته کړی دی. د باز محمد مبارز او امیر ستاروف لوبه د او اف سی سازمان لخوا د ماسکاو په لوژنیکی سټیډیوم کې وشو چې سباندې لزر کسانی نندارې ته ناست وو. باز محمد مبارز دا لوبه د افغانستان پوځیانو په 13 ملي پولیسو ته ډالۍ کړه او وی ویل چې د هیواد لپاره به داسې نورې لوبې هم کوي او د دې لپاره چې ټول افغانان د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي. په دې لوبه کې د پوځیانو جامې پتن کړې وې.
خوشبختانه ای مسابقه فکر میکنم که د تاریخ روسیا هم
لنیکه مرغه دا لوبه زما په نظر د روسیې په تاریخ کې بیساری وه، ځکه چې ډیر خلک ورته راغلي وو. په دې لوبه کې ما وکولای شول چې خپل سیال په لومړي راوند کې په یو سبمیشن تسلیم کړم. یو وخت ما خپل د یو روسی لوبغاړي په وړاندې د همداسې سبمیشن په خاطر لوبه بایللې وه او نن دا د ما یو روسی په سبمیشن مات کړ. باز محمد مبارز وویل چې دې لوبې ته یې په تایلند کې شاوخوا دوه میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او په ډېره لوړه روحیه یې دا لوبه وګټله. له مبارز یوه اونۍ مخکې د رزمي سپورټونو بل نړیوال اتل سیار بهادرزاده تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې امریکایي سیال برندن تاچ په ګوندو کړی وو. باز محمد مبارز شاوخوا لس رزمي لوبې کړي چې دوه یې بایللې دي. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو، په دغه پروګرام کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو نړیوال جام سیالیو کې چې په هند کې دوام لري دویم دور ته لار پیدا کړي. لومړی لوبې د پنځمې پورس له سریلانکا سره ده. د یکشمې پورس هم چې د مارچ شلمه کېږي له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او دوه نورې لوبې هم له ویسټ انډیز او انګلستان سره لري. په بل راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د رزمي سپورتونو نړیواله اتل باز محمد مبارز خپل روسی سیال مات کړی دی. نو په همدې سره دا پروګرام همدلته ختمیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبې ولرئ.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. آیا کله مو له اجازه پرته چا له موبایل څخه عکسونه او فلمونه اخیستي؟
دا الک دغه سي د دې جلې عکس یې راکړیو. دا ویل کته دغه سبا راته حاضر نسی او زم د تا عکسونه پاک پخ شومد.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
کچیر دوی د ځان د پاره غواړي چې ثبت ولري باز شیبه ابدی کې وې ساتي، لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي.
قدر من دوستانو، اخای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې د زینو کسانو له موبایل څخه دی غوی شخصي شایان دی بلا بلا اهداف په خاطر په پټ اخستل کیږي، چې دا کار هم په اخلاقی او هم په قانوني لحاظ جرم دی. امنیتی مسول کسان وایي چې کچېر متضرر کس غوړي نو دوی له تحقیق څخه اوروس دغه کسانو ته چې د خلکو په شخصي حریم تیری کوي، ماره مکسونه او فلمونه خبروي، له قانون سره سم جزا ورکوي. په دې وروسته کې له زینو غو موبایل جوړونکو څخه چې د سړک په غاړه د کمپیوټر مخې ته ناس دي او موبایل نه جوړي یو شمیر میرمنې شکایت کوي، وایي چې له موبایل څخه د دوی شخصي شیان کاپی کوي، بیا ګواښ ورته کوي چې که یې غوښتنې ونه مني نو عکسونه او فلمونه په بازار کې خپروي. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
دا الک دغه سي د دې جلې عکس یې راکړیو. دا ویل کته دغه سبا راته حاضر نسی او زم د تا عکسونه پاک پخ شومد. استغه ورونه بدکار پلار بدکار دا ورور د سې وخلې جلې خلاص د علاقات نه غرزولای وای نفر وخه وای نفر دوغ نه غونه کوم چې زړه پیدا ک دغه سات دې ته زنگ وکی او دی خوش اورور را چې دې خبر یاو جلای وخه تلیفون واسه پز بک اوشت تک تک کړه دانه دانه کورته واچو. خدای دا سور است، خدای دې دا تلیفون ورکړي په دا یو کور کې دو کور اوسوځي.
سوزلې زې د کمرې مخې ته راوړې و ما فامیل هم ناستو. کله چې ما تصویرې سوزلې مخې ته راوړلو مور پلار مې هغې د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه یعنی مثلا دومره خلکو نه چې ګډونې کړې ستا تصویرې مخې ته راوړې.
نه پیغام د کوم زین اخیستل شوی او هغه د خپل ملګری زورول د پاره د عکس ورکړو چې ته څنګه د خزو سره خبرې کوي نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس نو مې په وخت کې ستاسو سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستاسو سره مکسونه وسیل وینه هغه د انټرنیټ ته څنګه ورکړي خلکو ته څنګه ورکړي ما خو چاته نه دی ورکړي وای په انټرنیټ کې زما اوس د عکس زه خبر نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی دا هم بده خبره ده چې ته چانه اجازه وانه خستل شي د هغه عکس انټرنیټ ته ورکړي په خصوص د سیاسرو
ډیرې وخت د شوی چې یو کس لزان څخه خبر هم نوي کورنی عکسونه او فلمونه په بازار کې اتیت شوی وي یا هم په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي د کابل اوسینکو اجمل وایي چې د خپل د دوستان ماره عکسونه دیغه کسانو په موبایل کې لیدلی چې باید حل ته نوي د دې په نظر د موبایل په ذریعہ عکس اخیستل او فلم برداری کول مناسب کار نه دی
کارګر را سره کار کوي دا غو موبایل هم دا وسیله کور عکسونه باسیلی وو هغه نکسبر واله جو بل ورځ نیټ کما خپل څو قتل دا غو کورانی او څو عکسونه هغه مخبل ول نه دا کار دا نو را سره خو د سیاسره دا کس دا خنه دا هیڅ نه دا وکړنو فرزن ما و باسه دا کس سبا د ما ورو یاد ترزو یاتره دا مان موبایل رخ شغه خو ګوري کنه یاد ما وې قومي ما ته پسته پیغوم نه جوړیږي نو هیڅ کله نه دا وکړ څه دا کس سره ځان سره هو ساتي د موبایل کې کوژدو کې دا کیسو کې کیږي اوس ما سره خپل موبایل که از رشته ده دایرام و خشه نمشه که داغی غونده پا لمبرداری ماسره ده ما لی کمپیوتر والا شه ولی ما خو خپلا نده کرده کنه خواه کمپیوتر والا مثال بل سړی به ورته راولي داغه به تیر کړی دی نه خو همدغسې به که ملک کړي یا کوم چار چا کړي خو کړي دي دغه د کور غونډ راز هغه د موږ ته ښکاره شو ما ین دغه ته چیشه شوه ته څه اوس پلمبرداري وکړې ته راځې میمریکارډ ورکی دی کمپیوټر والا ته ما خو حتما کمپیوټر ته وړي کنه څه ته پکې نوټ ساچه خو هغه بل ته لیږي بل ته لیږي همدغه نه غټېږي
په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسؤول احمد شاوردک هغه کسان چې د خلکو په شخصي حریم تیری کوي تر ټولو ظالم او بد کسان بولي هغه وایي خلک د دې لپاره چې د ژوند ځینې شېبې د تل لپاره ژوندۍ پاتې شي عکس اخلي فلم برداری کوي خو خبر نه وي چې دا کار ستر سرخوږی ورته جوړوي
شیرنی خوري یا د واده یا فرزندي کورنۍ محفل په غیر ارادي شکل باندې یا دی خو فکر کوي چې د زما موبایل مسؤل دی خو خپل می دی نو کله د انسان نه دغه موبایل یا ورکیږي یا موبایل اوارس پیدا کوي ته دا وړي دکان ته نو که یو څوک د تجارت په لحاظ کې یو څوک فرزندي ضرورت په لحاظ کې یو څوک د کسب په لحاظ باندې یو چیرته موبایل ساز دی یو کورنۍ په غیر اعتماد کوي موبایل وروړي چې ته دراته جوړ کړي نو چاته یې وروړي نو که ته دغه ورته وروړي او دای بیا دومره ظالم انسان وي دومره مضر انسان وي دومره خدای ناترس انسان وي له دغه فرصت نه په استفاده باندې چې زه د ګواکې موبایل جوړوم بیا دغه نمره واخلي یا دغه فاميلي عکسونه ترې نه واخلي بیا نو په غیر فاميلي باندې فشار راوړي یا په غیر جلی باندې فشار راوړي بیا فاميلي جنجالونه او ماجراوي ترې نه جوړيږي امنیتي ارګانونه باید په دغه کسانو باندې جدي پاملرنه او څارنه باید ولري د دوی نه باید ضمانت باید واخلي که دا رقم شای پیدا کیږي دا د سطحي ونه ګوري
نجیب د کابل د خیرخانی سیمې لیسې مریم ته چیرم دکان لري موبایلونه جوړوي هغه وایي چې ډیر ځله خلکو موبایلونه د جوړولو لپاره ورته راوړي خو د په صداقت خپل کار کړی موبایل جوړ کړی بیرته له عکسونو او فلمونو سره د موبایل خاوند ته سپارلی
بعضي کساس خودشان میان مثلا چپ میاره یا فلش میاره
ځینې کسان دی خپل راضي وایي چې د موبایل چپ می واخله ماته موزیک ثبت کړه یا هم ځینې عکسونه غواړي چې په موبایل کې ورته واچو د جوړولو لپاره هم موږ ته موبایلونه راوړي موږ د غوي شخصي عکسونه او فلمونه په امانت ته توګه بیرته ورسپارو دا چې د خلکو عکسونه او ویډیوګانې بازار ته وزي په دې کې خپل خلک هم ملامت دي دوی ول خپل موبایلونه له شخصي محرم شیانو سره داسې چاته د جوړولو لپاره ورکوي چې هغه نه پیژني دوی خپل باید د خپل کورنۍ د عکسونو او فلمونو ساتنه وکړي
درنو دوستانو یو خدایوي چې د موبایل جوړول پر وخت ځینې موبایل جوړونکي د خلکو په تیر بیا د میرمنو عکسونه او فلمونه کاپی کوي بیا د خپل مقصد لپاره کاروي بل یو شمیر کسان پرته له اجازه څخه د میرمنو عکسونه او فلمونه اخلي چې دې کار هم ډېر ستونزې راولاړې کړي د کابل اوسیدونکو لپاره د ځان پاکل وایي
محفل وو او زما ورور ولې دې چې بل چا ته خپل موبایل کې فلم برداری کوي او ماته وایي چې زه راشه دې ته وایي چې دا فلم برداری کوي ته او دا سه محفل پات شو او زما ورور ډېر خپه کېږي به زو کوړه نه ځکه ته ډېر بد ده دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي دې شاو د هیڅ وخت بد کار نه کوي امدا چې دا بیا خپل خلک دا سه په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولی دل جواز سمره د کیمرا لرم دا سه او دا فیسبوکونه چې دا ولی دی ټول فاميلي ده عکسونه د انجلي مجلس کې دا ټول عکسونه باندې راځي
د میلی پر وخت هم د ځینو میرمنو عکسونه په پټه اخیستل شوي چې بیا وروسته ډېرې لانجې رامنځته کړي. بیا هم احمد شاه وردک په باغ بابر کې له خپلو تجربو څخه وایي:
ځوان به ظاهرا به ټلیفون وخت نیولی و، داسې ګواکې ښکارولی چې زه خو د چا سره په ټلیفون کې خبرې کوم. هم هدف به یې څه و چې دوی یو فامیل وزوروي، یا فرزند یوه جلۍ چې په خوا کې روانه د دغې نه ویډیو واخلي یا دغې عکس واخلي. دا د یو عادي او سطحي تخلف په شکل باندې مو ورته نه کتل، بلکې د یو ډېر جدي تخلف په شکل باندې مو عاجل د ته فرم د تخلف خانه پورې کوو، حوزې ته مو لیږه، جنایي ته مو تسلیموو، تر څو چې دوی ته لازمه جزا ورکړل شي. او دا قسم ځوانان چې دوی د فامیلونو د ځورونې نه لذت وړي، د دې مخه ونیول شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤول کسان هم وایي چې دوی ته هم ډېر ځلې شکایت شوی چې د ځینو خلکو شخصي حریم خوندي نه دی، له موبایل څخه هغه څه ایستل کېږي چې ډېر محرم وي. په دې هکله د یادې وزارت له ویان هارون حکیمي سره غږېدلی یو.
متاسفانه د بعضو کورنیو د عکسونو، د بعضو کورنیو د ویډیو کلیپونو، د بعضو کورنیو د غږیزو کلیپونو دراوتلو، د دې څخه د سوء استفادې نمونې موږ په ټولنیزو میډیا کې ډېر ګورو. هغه صحنې چې باید خبرې نه سي خبرې شي. دلته د څو خواو څخه عوامل دي چې دغه مسایلو ته لاره واري. اوله، متاسفانه د ځینو غرضي او منفي فکره اشخاصو لخوا دا هڅه چې د خلکو شخصي حریمونو ته داخل سي. ځینې وختونه کورنۍ د ویډیو اخیستلو په چارو کې بې باکي کوي. هغه مراسم چې دوی باید په ډیرو محتاطو چارو له ډیرو محتاطو لارو عکاسي کې یې په ډیره ښه توګه وساتي، دوی د هغو مسایلو سره بې احتیاطي کوي. بله خبره، د یو شمېر مغرضو ذهنیتونو چاره ده چې هغوی چې کله د نورو کورنیو عکسونو یا ویډیوګانو یا نورو اسرارو ته لاسرسی ولري، نو بې له دې چې د بل چا عزت خپل عزت وګڼي، د هغو محرمو صحنو څخه د ځان په ګټه کار اخلي او یا یې خپرولو ته سپاري.
لکه مینه مو پختلی چې د دې وزارت په دې برخه کې څه کړی؟
د افغان فلم ریاست په دې چاره کې مسؤلیت لري چې د شار کمپیوټرونه چې ټلیفونان جوړی همداراز ټلیفونانو ته د هغو کمپیوټرونو څخه تصویرونه او نور مسایل لیږدیږي، هغه وڅاري، تعقیب کړي. د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره زموږ اوله هیله د خپل ټولو هیوادوالو څخه ده چې د خپلو هغو صحنو چې باید تصویرونه او عکسونه او ژغونه د باندې ونوځي، د هغو صحنو سره محتاط اوسي. کچیر دوی د ځان د پاره غواړي چې ثبت ولري، باز شیبه ابدی کی وې ساتي، فلمي ژغیه تصویرې، نو لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي، ترڅو مغرضو کړیو ته د لاسوهنې زمينه برابر نه سي. په دوهم قدم کې مو د ټولو هو کسانو څخه چې د نورو د محرمو صحنو د اسرارو په خبرولو کې لاس لري، هله داده چې د هر چا عزت خپل عزت وګڼي، ترڅو چې موږ د نورو عزت خپل عزت نه ګڼلې، موږ خپل عزت نسو تامینولای او ساتلای. زه ټول هو کورنۍ ته چکلې دغه محرم مسایل د هو کسانو لاس تلویږي چې هغه سبا دوی ګواشي یا دوی د غوڅ خاندیشنه لري. هیله کوم چې دوی دې ژر تر ژره خپل مسایل چکل اندیشنه ورسره پیدا کیږي، د عدلي ارګانونو سره، د هو څارنوالي سره چې د میرمنو د پاره دی په ځانګړي توګه، یا د کورنۍ امنیت په برخه کې څارنوالي ده، هغه ته د مسایل ورسي ترڅو د دوی کورنۍ مسایل پټ پاتې شي.
اورونه کې مې به هم راته وایي چې کله د دوی مسؤل کسان هغه موبایل جوړونکي ویني چې د خلکو شخصي عکسونه او فلمونه پرته د هغو له اجازې څخه اخلي، له هغو سره څه ډول چلند کوي؟
هغه نیول شوي هغه کسانو چې جواز یې د کار اخیستی، جواز ځینې اخیستل سوی او عدلي ارګانونو ته معرفي سوي دي. داسې په لسګونو پیښې موږ په دوکانونو، سینماګانو او همداراز د سړک پر غاړه د هغو کمپیوټر کارانو څخه چې د خلکو ټلیفونونه جوړوي او هغو ته سندرې او عکسونه لېږدي، داسې ډېر مواد ترلاسه سوي او ډېر ځایونه د دغو پیښو سره زموږ کارکوونکي مخ سوي چې بیا هغه مسایل تعقیب سوي دي.
درنو دوستانو، درغه چې موږ هر یو د بل عزت خپل عزت ونه ګڼو، له ورته ستونزو کومې چې په خبرونه کې یاد شوې نو شو خلاصېدلی. دا هم حقیقت دی چې کچېرې موږ د بل سپکاوی وغواړو، نو خپله به هم درانه او په عزت پاتې نه شو. نو ځکه پکار دی چې د نورو په شخصي حریم تیری ونه کړو، د هغو محرم رازونه چې په موبایل کې دي خوندي وساتو. اړوند ادارې چې دا مسؤلیت لري هم باید له سرغړونکو سره قانوني جدي چلند وکړي، تر څو د خلکو شخصي حریم خوندي پاتې شي. Thank you.
چیتنن ولاڈ دا سپین دی بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ دا سپین دن جلی سپین سپوٹ چیتنن ولاڈ دا سپین دی بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ دا سپن مکھی روشان د پاگلا د نور ڈگری سپن جمال پنچ سپن پڑنی نازکی سپن پٹولی کی د امزول معلوم دار دا سپن دی بدن سپن بلوڑے سپن غار دا سپن دنجلی سپن سپوٹ میتنن ولاڑ دا بدن تو بھی